نه بجې او دیش دقیقې شوې لاند خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت له روسیې د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپور نه رد کړی دی. دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي نن په خپله ایکس پاڼه کې ادا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت د لوجستیک د چارو رئیس عبدالبصیر صابری خبرې تحریف شوي. قطر له جرمني څخه د 28 افغانانو د اخراج په اړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کړې ده. دا راپور الجزیرې تلویزیون نن ورکړ. د جرمنی سمیت چارواکی وی ویشزی د چړی په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي. پیښه پرون ناوخته د جرمنی پولیسو شار زیګن کې په یو مسافرون کې موټر کې شوه. پولیسو ویلي بریدګره یو د ودیش کلنه جرمنی ده. د دریو ټپیانو حالت نازک دی. چارواکو نن ویل چې د عراق پولیس کې د انبار په دشت کې د امریکایي او عراقي پوجانو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت داعش ډلې لږ تر لږه 15 مشکوک کسان وژل شوي او د جګړې پر مهال و امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. په روسیو کې پل بیدیس کې په ځانګړي ډول اروپا کې په افغان زلمیانو او ځوانانو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه اندېښنې زیات شوي دي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
د طالبانو د حکومت مهمې سیاسي پریکړې په کوم ځای کې کیږي؟ کابل، دوحا، کندهار کې؟ د طالبانو عمومي مشر په کندهار کې دی چې مهم فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. خو د طالبانو کابینه او ریاست الوزرا له کابل فعالیت کوي. د دې ترڅنګ له نوري نړۍ سره د تعامل لپاره د دوحې سیاسي دفتر لا هم فعال دی. په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان پر ټولو جغرافیه د کنټرول خبره کوي، ولی لا هم د دوحې دفتر فعال دی یا ولی مشر له کندهاره کابل ته نه ځي؟ رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند وو او له طالبانو سره هم نږدې پاتې سوی، د دریو سیاسي مرکزونو د فعالیت یو علت د طالبانو خپل منځي اختلافات ګڼي.
طالبان په ظاهره یو او په وخلو باندې ښکاری او په حقیقت کې یو نه دي. ځینې فرمانونه او حکمونه یې له کندهار هم لایبت الله خان صادروي. سیاسي اړیکې او له نورې نړۍ سره تعامل یې د پاکستان په منځګړیتوب په خطر کې چینل کیږي. تر ډیره بریده په دغه وضعیت باندې پاکستان حاکم دی. که پاکستان وغواړي کیږي او که نه وغواړي نه کیږي. خپله د طالبانو ترمنځ هم اختلافات دي په ډیری مسایلو باندې. ځینې طالبان په یوه خوله دي او ځینې طالبان په بله خوله دي. خو په ظاهرا داسې ښکاریږي چې دوی متفق دي، خو په حقیقت کې اختلاف سره لري.
د طالبانو په لومړی دوره کې هم له 2000 څخه تر 2001 میلادي کال پورې د دوی ترمنځ د داخلي اختلافاتو خبره کیدله، خو دومره په څرګند نه احساسېدل. اوس د طالبانو د مشرانو ترمنځ په بیلابیلو بیانونو کې د دوی اختلافات لورای ښکاري، لکه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع. په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفي تیر کال ویلی وو دنیوي علم مباح دی او که څوک د اسلامي نظام لپاره کوي نو مستحب دی. خو په هماغه ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر عباس تنگزی ټینګار کړی و چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی او په دې برخه کې باید د هیچا شخصي نظر مهم نه وي. نن جنو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړل سو او نه هم د طالبانو په پالیسي کې کوم بدلون راغی. د طالبانو هغه لوړ رتبه چارواکي چې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي له بیانونو پرته په عملي ډګر کې کوم اقدام نه کوي. اوس هم له کندهاره د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ځینې فرمانونه ورکوي چې ممکن په کابل او قطر کې د طالبانو نور غړو ته د منلو وړ نه وي. د حقوقي مسایلو پوه سید خالد سادات ازادي راډیو ته ویلي په قطر کې میش طالبان چې له نړیوالو سره د اړیکو د ښځو د زده کړو او نورو مدني ازادیو په برخه کې ژمنې کړي، اوس یې د پوره کولو توان نه لري، ځکه نو دا ټکی په کابل او کندهار کې د دوی ترمنځ د اختلاف سبب سوی دی. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وای په تیرو دریو کلونو کې جوت اسوي چې طالبان د منظمي حکومت ولی لپاره نه دی جوړ.
او روسل دی چې طالبان د ویلوی سیاسي امنیتی معاملې په ترڅ کې کابل ته وخت راوستل شو. یو شی چې بربند شو هغه دا چې طالبان د دولتي مدیریت یا د دولتي ادارې یا په ټولیزه توګه د دولتي خدماتو ارائه لپاره جوګن نه دي. دوی د په دولتداري سیستم او ساختار پوهیږي نه. ټول قوت یې فقط تش په نوم د شریعت او د موازینو تطبیقول او په میرمنو باندې زور اچول دي په دغه دوه مسایلو کې دی واقعا ډیر په اصطلاح بریالي دي.
د کابل، کندهار او قطر ترمنځ پر ځینو مسایلو لمیاشت راهیسې لانجمنې څرګندونې سوي دي. د تیر 2023 لدی کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کورونوی چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوی د واکمنۍ روانه وضع د نه منلو وړ بللې وه او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې وه. د 2023 لدی کال د اګست میاشتې پر لومړۍ نیټه د طالبانو عمومي مشر ملا هبت الله خونزاده طالب مسؤولانو ته په وینا کې ویلي سیمه ییز تبعیض پرېږدئ ځکه اختلاف او بې اعتمادي ستاسو د ماتې سبب کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په کندهار کې له یوې دیني مدرسې څخه د فارغانو غونډې ته په خپلو څرګندونو کې پر طالبانو انتقاد کوونکو ته پر سختو مجازاتو ورکولو ټینګار وکړ او ویې ویل د نظام تخریبونکي که په ژبه وي که په قلم باندې وي او عملي تخریب کوي د هغه کسان دي چې بغاوتګر ګڼل کیږي او واجب القتل بلل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو ځینو نورو چارواکو ویلي و چې خلک کولی سي خپل سالم انتقادونه له دوی سره شریک کړي. ملا هبت الله خونزاده د روان کال د جون میاشتې پر 18مه د لوی اختر په لومړۍ ورځ په خپله اختریزه وینا کې ویلي وو ان که د لرې کېدلو سبب هم کیږي خو باید له اختلافاتو لاس واخیستل سي. د ملي دفاع وزارت پخوانی سرپرست او د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو د اوسنی حکومت اصلي ځواک په کندهار کې دی.
د طالبانو ټول سټرکچر د حکومت ولای د پانډي ولای ولاړ دی او هر څو خپل انډیوالان په خپل ځایونو کې مقرره خو اصلي قوت د دې په کندهار کې دی. څه چې فیصله هغه وکړي مغه منل کیږي. البته د سیاسي روابطو لپاره په قطر کې خپل دفتر وسم بیرته پرې غوسه دی او هلته دی موجود دی او اداره په کابل کې ده خو دی په خپل منځو کې هم بې اعتبار دی.
ځینې شنون کې په دې باور دي چې له کابل په خبرېدونکو حکومتونو او فرمانونو کې د کندهار د دفتر رضایت شرط وي. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د طالبانو اصلي سیاسي مذهبي مرکز په کندهار کې دی چې مهم فرمانونه صادروي.
په کندهار کې د طالبانو ډیر لوی دفتر سیاسي مذهبي مرکز دی چې هلته یو څوک دی په نوم د امیر المؤمنین چې مشهور دی په هیبت الله او د هغې نزدې مشاورین او نزدې همکاران دي چې د طالبانو په خبره دا هغه دی چې د ساتیر امضا کوي د دې هغه نزدې مشاورین دې ته مشورې ورکوي حکمونه صادروي په ترتیب سیاسي لوی کارونه ګواکې دغه دفتر چې په قندهار کې دی په راس کې هم د هیبت الله او دغې نږدې کسان دي دا مسایل مخته وړي.
د شغلی جنباس پوینه د طالبانو د حکومت زیات اجرایه کارونه د محل په کابل کې د طالبانو د وټولو غړیو لخوا کیږي.
د طالبانو د کابل دفتر چې په راس کې سراج الدین د کورنۍ چارو وزارت وزیر او د دفاع وزیر چې د سیمه وتلي طالبان دي او ځینې نور دوی تر ډیره بریده د اجرایوي عمومي کارونه کوي چې هغه ډیره سیاسي بڼه نه لري عمدتا اجرایوي یا انتباقي ماهیت لري. نو په دې ترتیب دغه درې ناموزونه دفترونه دي چې دوی د طالبانو چارې مختوري هم په بهر کې او دننه په کور کې.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر له لویو سره په 2011 لدی کال کې پرانستل شو چې طالبانو د همدې دفتر له لارې په جرمني کې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره پټه اړیکه ټینګه کړه. خو په 2013 لدی کال کې د دغه دفتر د تړل کېدو غوښتنې ډیرې سوې ځکه د حامد کرزی په مشرۍ افغان حکومت ته پر دغه دفتر د طالبانو د بیرغ اوچتېدل او د اسلامي امارات لوحه د منلو نه و. شغلی کرزی دغه کار په تبعید کې د یوه دولت غیر رسمي سفارت یاد کړی و. همدغه و چې له دغه دفتره د طالبانو بیرغ کوز کړی سو خو له ودانۍ لا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو په موخه ګټه اخیستل کېدله. د طالبانو د قطر دفتر اهمیت له 2013 څخه تر 2015 میلادي کال پورې د دغه دفتر د مشر طیب اغا تر استعفا کولو او د طالبانو د تحریک د بنسټګر ملا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته ډیر کم سو. هغه وخت د طالبانو د سیاسي دفتر دو نورو غړو عزیز الرحمن او مولوي نیک محمد هم استعفا ورکړې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2013 میلادي کال په فبروري میاشت کې د مونشن یا میونخ امنیتی کانفرنس پر مهال د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی ته ویلي و چې د قطر پلازمینه دوحه کې باید د طالبانو دفتر وتړل سي. هغه ویلي و که طالبان مثبت چلند غوره نه کړي، تاوتریخوالی جاري وساتي، باید د قطر دفتر د تړلو په ګډون پر دوی بندیزونه ولګول سي. اوس چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کلونه پوره سوي، لا هم د دوی د قطر دفتر فعال دی او هلته د طالبانو استازي د ځینو سفارتونو په رسمي غونډو کې راڅرګندیږي. شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو په حکومت کې د بې اعتمادۍ له کبله په کندهار کې ناست چارواکي ځینو مهمو غونډو ته خپل کسان لیږي.
چې تاسو ولیدل چې کله د قطر کې د ملګرو ملتونو غونډه وه، نو د وزارت خارجي او څوک یې ونه لیږي، یا وزیر خارجه یا موین یا بل څوک، په یوازې خپل ویان د سپوکسمن د قندار نه هلته ولیږي، یا فردن په اسلام آباد کې کله چې دیو مشکلات درلودل هغه وخت کې د قندهار والی ولیږه اسلام آباد ته چې د پاکستان د چارواکو سره وغږیږي. نو دا په خپله هم بې اعتمادي ښکاره کوي، او هم په عین حالت کې د دې واغه طرز د حکومت چې دا د اوسني خبرې ویشتمې پیړۍ کې د حکومتولۍ د طرز سره برابر نه دی، او دغه رقم حکومتولۍ دوام هم نشي کولای.
خو د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ د دوام درې کاله پوره سوي دي، او دغه ډلې له 2006 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې هم پر افغانستان واکمنۍ کړې وه، خو هغه وخت یې په قطر کې دفتر نه درلود. یوازې عمومي مشر یې ملا محمد عمر مجاهد او هغه ته نږدې کسان په کندهار کې وه. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د لومړي دورې د واکمنۍ لوړ پوړي قومندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه د نړۍ د ګڼو هیوادونو له سفارتونو سره د تماس لپاره د طالبانو د قطر دفتر فعالیت مهم ګڼي.
زما په فکر باندې که سړی وګوري قطر د افغانستان په باب باندې، یعنی د افغانستان په صلح کې ډېر لوی رول ولوبوي، بیا وروسته تر هغه اکثره سفارتونه چې دي چې د افغانستان دپاره سفارتونه و د دنیاوالو هغه اوس په قطر کې وجود لري، نو د هغو سفارتو په وجه باندې هم دوی هلته طالبان به چې خپل سیاسي دفتر ولري چې دغه سفارتو سره د هر وخت دپاره په ارتباط کې وي. یوه وجه یې دا ده. دوهمه وجه یې دا ده، ځینې خلک دي چې هغه افغانستان ته مستقیما راځي، دلته طالبانو سره خپل تفاهم کوي، او ځینې خلک بیا سته چې هغه افغانستان ته درنه شو کوي چې افغانستان ته راشي، هغه د قطر د دفتر د لارې بیا د افغانستان د طالبانو سره خپل روابط نیسي. نو دغه دواړې وجه د دې دي چې د قطر دفتر کېدلی شي چې نور هم تر یو وخته پورې پاتې شي.
د محل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین دی چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړې خو منل سوی نه دی. پخوانی ډیپلومات غوث جنباز وایي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په واقعیت کې د دوی د بهرنیو چارو یوه استازولي ده.
دا غزنه چې د دوی حاکمیت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپلې سیاسي بهرنۍ چارې یا په حقیقت کې په اصطلاح داسې یو د بهرنیو چارو دفتر د دوی چې نورې نړۍ سره عمدتاً غربي نړۍ سره دوی په تړاو کې دي، د دوی دفتر په قطر کې دی. یعنی دغه دفتر په حقیقت کې د طالبانو د بهرنیو چارو یو دفتر دی چې هم متحده ایالاتو سره هم اروپای اتحادیه سره او نورو سره دوی په لویو لویو سیاسي بهرنیو تعاملاتو کې په یو ترتیب را داخل شوي دي. او تصادفي هم نه ده چې د ټولو غربي هیوادونو غیر منطقوي هیوادونو غیر مقیم سفیرونه سفرا یا سفیران هم په قطر کې میشتي. نو دا په یو ترتیب په یو تعامل کې د طالبانو د بهرنیو چارو دفتر دی.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار او دوحه کې د سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو لړۍ ته دوام ورکوي، خو په کندهار کې ناس چارواکي له نورې نړۍ سره سیاسي تعامل ته زیات لیوال نه ښکاري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د دوی عمومي مشر ته له نږدې کسانو ګڼل کیږي، تیر کال له کابله کندهار ته وغوښتل سو او له هغه ځایه خپل کارونه پر مخ بیایي. د طالبانو د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تیر کال کندهار ته وغوښتل سو او هلته د اطلاعاتو کلتور د رئیس په توګه وټاکل سو. دینو شنونکو کندهار ته د دغو او دینو نورو کسانو لیږد د طالبانو په ډله کې د بې باورۍ نښه ګڼلې، خو طالبانو په خپلو لیکو کې د هر ډول مخالفت موضوع رد کړې ده.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړې دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډېریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روان شناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عاطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډېریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکس نخې نخانې راتوي.
اخر خسک یا انجلی سه پیږي سه ورځ پر ورځ د ته وزړ تنګوالی پیدا کیږي، اندا کرنج کیږي، نه غوړي چا سره خبرې وکي، غوړي ستنها وسی، کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته وړ، مصرفیات د لود اغه ورځ پر ورځ کمیږي، اغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپل نفر وای وای زه ډیر بد احساس لرم، احساس ته خستګي په ټول وجود کې کوم او هیڅ مل واس نه کیږي. اغه فکر کې زه تنبل سوي ام، اته دوری خواند مزه وای نه پیګم، هر شی را ته هغه وخت خواند له لاس ورکړي، سر واز تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړ کې له خلکو سره قطع کی، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکي، فقط په اوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي، خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینی سترګې مو پټې کړي او د پینځو دقیقو لپاره ژوره سا واخلي او بیرته بهر کړي. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړي چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي د هغه تاثیر مستقیم د هغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنگ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کوګورو ډېر زیات ضعیفه شوی دی، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شامې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راورده شي او دی د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډیر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دې له استعداد او وړتیا او څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هیواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګرو ته بل خصوص ډیر زیات کار وکړي.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښنه استاد ګلالی صافی وایي چې له دولسم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي، د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
اکثر هم دا وزي مثلا دواګان اخلي، عقلي او سوي ډاکټران دا ورزي د خلک ډیر زیات مثلا ځکل شوي دي، ډیر خپه شوي دي. د چا لاس کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی دي. اوس دا جنکه چې د څوار لسو ګر لس کلو دي دوتونه علاقه لري، دوتمن څوک به چې مثلا ډاکټر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې معلم شم، څوک به چې پیلوټ شم. مګر ته د لاس کتاب اخلي کښکوي ورته چې مزه کپته مزه ده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات شي خلک څوک به کې چې نور هیڅ مشکل متات نه وي اولاد به تعلیم وي. خزم پر روان ټلیفون افته کړی دی اته جنکه چې زه فکر کوم چې د مکتبونو ته ځي فیسبوک کله کله کوم ډیر جنکه جاړي مکتبونو ته چې مثلا دوه نزي دوه ډیر جاړي بعد ورځي کوي پر رواني لحاظ پر هیل لحاظ بالکل د افغانستان خو ته ټلیفونونه پیدا کړی.
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
مثلا ډیرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو. همدارنګه ډیر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بیل شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلارونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کړي او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې و هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بې معنی کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي لکه وظیفې ته چې ځي د چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکي دي، ښې ورځې بیا راتلونکي دي. نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې دوونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې دوونو پانی خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دوونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په مغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سین غاړه خوخیږي، د سترګې د پټ کې ځان په مغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه عملته د سین په غاړه ناست یم، د اوبو سره هارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سین له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که پورس کې یو ځل دوه ځل وکي د 15 دقیقو لپاره یا د 10 دقیقو لپاره او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپل چارو ته دوام ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ور باندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې یو شمیر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوی او لشپګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته خوانځي هم نشته څه وکړي چې بل ورځې په درد ولګي.
هر کله چې سخت وختونه راځي دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګارې دي په کورونو ناستې دي ځان سره هم دا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یاد کړي. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنگ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول دوی به ښې وظیفې ولري او کاهیان دا هم نوي د هر نوي مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420 2014 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
خبر میں